طبعا زم که در مازیگر شپر بجه سو در آزادی راژیو نیم ساعت خبری مجلده. السلام علیکم. با خبری راپورونی که اوری چی در افغانستان ولس مشر محمد اشرف غنی در صبح تا وهم پالنه د انتخاباتي دلیل مشر سره سیاسی موافقه لاسلیک کړه. په دې خبری مجله کې د دې سیاسی موافقه د جزئیاتو په اړه تاسو ته وروستي معلومات درکو او په دې اړه تحلیل هم خبرو. په پیل کې له احمد تکل نه خبرونه اوري.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائی رئیس عبدالله عبدالله په هیواد کې د سیاسي بحران د پای ته رسولو موافقه نن لاسلیک کړه. د کونړ ولایت پر سیمو له یو ځنډ وروسته د طالبانو حملې بیا پیل شوې دي او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر 1402 تنه بندیانو ته عفو وکړه. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی او پخوانی اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سیاسي کړکیچ د حل موافقه نن په ارګ کې لاسلیک کړه. تمه ده چې د دې موافقې لاسلیک به په افغانستان کې له انتخاباتو وروسته د واک پر سر اوږده لانجه پای ته ورسوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي له ملي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل چې د دې موافقې له مخې به ښاغلی عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس وي او د ټیم غړي به یې په کابینه کې غړیتوب ولري.
چند موضوع مهمه که در این توافقنامه است، عبارت از ایجاد شورای عالی دولت دولتی است و مقام یا شورای عالی مصالحه ملی هم است که ایجاد میشه و مشارکت طرفداران آقای دکتر عبدالله در حکومت افغانستان است.
په افغانستان کې روانه سیاسي لانجه وروسته له هغه پیل شوه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ولسمشر اشرف غنی د تلې د شپږمې د انتخاباتو ګټونکی اعلان کړ، خو سیالي ښاغلی عبدالله دا پریکړه ونه منله. په فبروري میاشت کې هغه مهال چې ولسمشر غنی د دوهمې دورې لپاره لوړه وکړه، نو ښاغلی عبدالله هم مهاله د لوړې مراسم راوبلل. د افغانستان دفاع وزارت د افغان ځواکونو د دفاعي حالت له ختم او د تهاجمي حملو له پیل وروسته وسلوالو مخالفینو ته د درنو زیانونو د اړولو خبر ورکوي. ولسمشر اشرف غنی د سه شنبې په ورځ په کابل او ننګرهار کې په تروریستي حملو کې د لسګونه ملکي وګړو له مرګ ژوبلې وروسته افغان ځواکونو ته د تهاجمي حملو د پیل امر وکړ. د دفاع وزارت ویان روحلا احمد زینن ازادۍ راډیو ته وویل چې په بدخشان، پکتیا، پکتیکا، روزګان، خوست، هلمند، بادغیس، هرات، کندهار او فاریاب ولایتونو کې افغان ځواکونو په تازه هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
په دې څو ورځو کې موږ ته ولیدلو چې د دښمن مهم سنګرونه او مواضع په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د هوایی عملیاتو او ځمکنیو عملیاتو له طریقه تر هدف لاندې ونیسو او دوی ته زیات تلفات هم اړول سوي دي.
ښاغلی احمد زی زیاته کړه چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره دا عملیات به دوام وکړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په تیرو 24 ساعتونو کې د دې ولایت د مرورې او شلتن ولسوالیو پر امنیتي پوستو حملې وکړې، خو افغان ځواکونو د حملې شنډې کړې. د کونړ امنیه قومندان ډګروال محمد یوسف مظلومیار نن د غویې په 28مه ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې حملو کې طالبانو ته تلفات اوښتي، خو افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی.
زمنګ نظامی قوتونه کاملا هغه ته جواب ورکړی دی، هغه تلفات لري او کم دس مشکلات نه دی را ملته شوی چې هغه قابل تشویش وي.
طالبانو تر اوسه د دې حملو په اړه څه نه دی ویلي. د سیمې خلک وایي په تیر یو کال کې دا لومړی ځل دی چې طالبانو په دې سیمه کې حملې پیل کړي دي. په کونړ ولایت کې تیر کال د طالبانو او داعش ډلې ترمنځ پر سیمو د ولکې پر سر درنې جګړې وشوې چې د سیمې خلک هم پکې زیانمن شول. لازادې رادیو خبرونه اوري. د پاکستان پولیس وایي په پنجاب ایالت کې د داعش ډلې څلور غړي وژلې دي. د پاکستان د تروریزم ضد پولیسو نن په یو خبر پاڼه کې وویل چې دا کسان د استخباراتي معلوماتو په نتیجه کې تیره شپه د پنجاب په بهاولپور سیمه کې د شپنیو عملیاتو په ترڅ کې ووژل شول. خبر پاڼه زیاتوي چې پولیسو له دې ډلې څخه وسلې او د بمونو د جوړولو وسایل هم ترلاسه کړي دي. امنیتي چارواکي وایي د دې کسانو له نیولو سره د یوې احتمالي حملې مخه نیول شوې ده. چارواکو ویلي چې د کسانو پر مذهبي تاسیساتو د حملې پلان درلود، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د پاکستان پوځ په وروستیو څو کلونو کې تر ډیره په قبایلي سیمو کې پوځي عملیات کړي دي، خو افراطي ډلې د دې هیواد په ختیځ کې هم فعالې دي. په آسیا او اروپا کې د کرونا وایرس د مخنیوي په مقصد د لګیدلو محدودیتونو نرمول دوام لري او د متحدو ایالاتو په ډیرو سیمو کې هم لدی خبرداری سره سره چې دا ویروس تر اوسه نه دی کنټرول شوی، ځینې محدودیتونه د لرې کېدو په حال کې دي. په فرانسه، ایټالیا او یونان کې د ژوند د عادي کېدو د یوې نښې په توګه د سمندر ساحلونه بیا پرانستل شوی دي. په جرمنی کې د فوټبال لیګ یا بوندس لیګ لوبې په داسې حال کې پیل شوې چې زرګونه کسانو د ټول هیواد په کچه د محدودیتونو پر ضد مظاهرې وکړې. د اروپا ډیری هیوادونو چې د کووید 19 د ناروغانو او مړینو شمیر پکې راکم شوی، اقتصادي فعالیتونه بیا پیل کړي دي. په اروپایي هیوادونو کې چې دی ویروس سخت وځپل، د مړو شمیر له 1,25,000 واوښت. او د ترکمنستان دیکتاتور ولسمشر قربانګلی بردی محمدوف 1,402 تنه بندیانو ته عفو وکړه. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د نږدې 200 ترکمنانو او له 200 د زیاتو بهرانیانو چې پر خپلو اعمالو یې پښیماني څرګنده کړې ده، د خوشی کولو پریکړه د کابینې په غونډه کې وشوه. د رسنیو د راپورونو له مخې دا کسان به د سه شنبې په ورځ خوشي شي. چارواکو نه دي ویلي چې د دې بندیانو لیست په کوم اساس چمتو شوی و او دا بندیان د کومو جرمونو په خاطر حبس شوي وو.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د مازیګر 6 بجې او څه کم 9 دقیقې سوی ورزو د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې له مشر سره شیبه مخکې سیاسي موافقه لاسلیک کړه.
ما نشان دادیم که بدون میانجیگری دوستان بین‌المللی می توانیم به طریق معقول برای حل اساسی برسیم.
د ثبات او همپالنې ډلې یو پلوی حاجی دین محمد وایي،
زه یقین لرم چې دا بهیر به لږ چټک کی.
د دې موافقې په اړه د عامو افغانانو نظرونه هم خبرو.
انتخابات تر سره سو ډیری خلکو ډیری ولسونو د سر په بیا باندې رای ورکړي. التولاړو د رای مرکزونو ته خو بیا هم د دوی په رایو باندې معاملې تر سره سو، د دوی رایو ته احترام ونسو.
که وخت وو په خبری مجله کې د راپور هم خبرو چې پاکستان له 2 میاشتو وروسته د اول وار لپاره داخلي پروازونه پیل کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرائیه رئیس عبدالله شیبه مخکې په خپلو کې سیاسي موافقه لاسلیک کړه. د ثبات او همپالنې ډلې هیله ښولې چې دغه موافقه به په افغانستان کې روان سیاسي بحران پای ته ورسوي. شیبه مخکې محمد اشرف غنی او عبدالله په دې اړه یو کنفرانس کې هم څرګندونې کړې. اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړې، نور جزئیات راکوي. اکرام صاحب، دواړو مشرانو څه وویل په دې کنفرانس کې؟
ډیر مننه ولسمشر محمد اشرف غنی په دغه د هوکړې د لاسلیک په دی غونډه کې وویل خوښ دی چې د بهرنیانو له منځګړیتوب پرته یو موافقه رامنځته کیږي او د دې ترڅنګ کورنۍ ستونزې حل کیږي. ښاغلی غنی د ښاغلی عبدالله نه مننه وکړه چې د سولې د مصالحې شورا مشرۍ ته یې غاړه کې خدا ویل چې په دې سره یې د نوموړي مسؤلیت ورسپک کړ. ښاغلی غنی دغه شان لمنځګړو هم مننه وکړه چې د پوینا د دې ورځې د را رسیدو لپاره یې نستړی کیدونکي هلې ځلې وکړي.
ما نشان دادیم که بدون میانجیګری دوستان بین‌المللی می توانیم به طریق معقول برای حل اساسی برسیم. د افغانستان د ملي مصالحې د عادي شورا رئیس محترم ډاکټر سیف عبدالله عبدالله څخه مننه کوم. د هېواد ملي ګټو ته یې خپل ژمنتیا او تعهد ثابت کړل او دغه لوی مسؤلیت یې.
خغلی عبدالله هم په خپلو خبرو کې له منځګړو نه مننه وکړه. وی ویل چې په دې هوکړې سره به سولې ته لار هواره شي، د غشان به حکومتولي ښه شي، حقونه به خوندي شي او د قانون او ارزښتونو درناوی به وشي. نوموړي وویل چې د یو ټول شموله حساب ورکوونکي او تکړه اداري د رامنځته کولو ژمنه وکړه او ټینګار وکړه چې باید د قانون درناوی وشي او له کرونا وایرس جلکاری او ناانصافۍ او له فساد سره باید مبارزه وشي. خغلی عبدالله ویل هوکړه اسانه کار نه و، خو بې ثباتی د خلکو په خیر نه و او دا پریکړه خلکو سره په مشوره کړې ده.
امیدوارستم که د دې فرصتی که آمده پیش آمده با استفاده از تجارب گذشته و آینده با دید با آینده بهتر همه کوشا داری باشیم که ای توافقنامه عملی شد و این به خیر مردم افغانستان است و حمایت مردم افغانستان برای موفقیت حمایت مردم برای موفقیت هر نظام مهم است و به خاطر رسیدن به صلح ان شاء الله که توافق ما را نزدیکتر بسازد به رسیدن به صلح.
سالی صاحب د هوکړلیک په متن کې چې یو کاپی هم ازادي رادیو تر رسیدلې دا راغلی دی چې د مهمو وزارتونو په ګډون به دواړو لوري لخوا د کابینې 50% غړي معرفي کیږي. د غشان به د خاغلی عبدالله مهم ټاکنیز ملګری عبدالرشید دوستم د مارشالې افتخاري رتبه ورکول کیږي او د عالی شورا او د ملي امنیت شورا غړیتوب به هم لري. خاغلی دوستم اوس مهال ستر جنرال دی. د دې هوکړې لمخې د غشان د دولت علی شورا را منسکی کی چې یو مشورتي شورا به وي او ځینی سیاستوال به غړي وي. په هوکړلي کې راغلي دي چې د مصالحي علی شورا به خپلواک بودیجوي واحد وي چې حکومت لګښت ورکوي او د خاغلی عبدالله اباد دغه بودیجې د لګښت صلاحیت لري. دغه شان به خاغلی عبدالله ته د حکومت د دوهم کس په توګه او د نوموړي مرستیالانو او ارشد مشاور ته امنیتي او سیاسي پروتوکول ورکول کیږي. د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د خاغلی عبدالله مرستیالان به د ملي مصالحي علی شورا مرستیالان وي. د هوکړلیک لمخې د مصالحي علی شورا رئیس عبدالله به د سولې چارې رهبری کوي. دغه شان به نوموړی د سولې د علی شورا جلسې رهبری کوي او په دې برخه کې به د سولې په چارو کې د دولت وزارت په ګډون ټول کارکونکي د نوموړي لخوا په دندو باندې مقرریږي. په هوکړه کې راغلي چې د مصالحي علی شورا به د سولې چارو اړوند مسلې تثبیت تصویب او مشري به کوي. دغه شان به د دې شورا پریکړې د رایو په اکثریت کیږي او د اساسي قانون لمخې به د دې شورا پریکړې د ولسمشر او د دې شورا د ګډ مجلس د تصویب په پایله کې ورسته او د اساسي قانون پر وړاندې به پلي کیږي. د دې ترڅنګ له طالبانو سره د خبرو کوم پلاوی چې ټاکل کیږي هغه پلاوی به هم د مصالحي علي شورا ته خپل راپور ورکوي. په هوکړه کې د دواړو لوري ترمنځ ځینې ژمنې هم شوې دي. د دولتي شورا ولسوالۍ او شوراګانو ټاکنو ته دوی وایي چې باید لاره به هواریږي ترڅو د لوی جرګې رابللو ته شرایط برابر شي. د دې ترڅنګ د خاروالۍ د پاره هم د انتخاباتو د کولو ژمنه شوې ده او پکې ویل شوې دي چې د دغه ټاکنو نه به وروسته د اساسي قانون د تعدیل پلاوی د حکومت په جوړښت کې د بدلون لپاره ټاکل کیږي. که څه هم په دې هوکړه کې د حکومت په جوړښت کې د بدلون پاره څه نه دي ویل شوي، خو له دې وړاندې خاغلی عبدالله او یو شمېر پلویانو یې غوښتنه کړې وه چې باید د صدراعظم بس رامنځته شي او د ولسمشر ځینې واکونه چې دي هغه صدراعظم ته انتقال شي. سالی صاحب، په دې د دې هوکړې د لاسلیک په غونډه کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او استاد عبدالرب رسول سیاف چې جهادي مشر او رهبر دی، دغه شان یونس قانوني، زلمی رسول، کریم خلیلی، باتور دوستم او یو شمېر نور معصوم ستانکزي د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس دوی ګډون کړو. کرزی د دې ټولو په نمائندګۍ باندې غډل د چې په دې هوکړه کې منځګړیتوب کولو. کرزی د دې ټولو په نمائندګۍ او استازیتوب باندې
افغانستان با سرعت سولی دو نرزی تیر سریشن با زمجد حق بچانو چسترگی تازه دنیا تا رنیسیم بی پاماغ لحظه برتو پرسیم او دا زمجد علمناک حالت سوزند بایاندی از این کلت زیادتر سوزندتر و دردناکتر شده نمیتانه. به همین دلیل امروز مطمئنم که همه ما مسلط بسیار زیاد داریم که در یک فضای اتحاد و اتفاق ملی و همکاری مشترک با سوی صلح و آبادانی خاتمه به پیش میریم.
سالی صاحب، په دې سیاسي هوکړې په اخره کې لیکل شوی چې د افغانستان د ملي او سیاسي مشرانو یو 15 کسیزه ډله به د منځګړو په توګه د دې هوکړې د پلي کولو څارنه کوي او د موادو د نه تطبیق په صورت کې به هغوی منځګړیتوب کوي او په یو بل باندې به هر څه مني. د جمهوري ریاست د تیرو ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې له مخې اشرف غني ټاکون ګټون کې اعلان شوی او دغه ستونزې د دواړو لورو ترمنځ رامنځته شوې چې د حل لپاره یې په کور دننه او بهر هڅې روان روانې وي. خو اوس چې دغه سیاسي هوکړه لاسلیک شو، یو شمیر سیاسي کارپوهان کته هم د دواړو لورو ترمنځ د غلاسلیک شوی هوکړه د ملي وحدت د حکومت په شان نه بولي، خو یې چرتهونکو 15 کلونه به هم لستون زونه خالی نه وي. دوی اندېښنه لري چې په افغانستان کې د یو بد کلتور دود کې خود شوهر 15 کال وروسته به د ولسمشري لټاکون وروسته دغه ورته ناندري رامنځته کیږي او بل اخره به واک ویشل کیږي او ګډ حکومت به جوړیږي. بل سالسه
ډېر مننه د اکرام الله اکرام پور راپور کې مو وردل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایي رئیس عبدالله ترمنځ موافقه لاسلیک شوه. د دې موافقې جزئیات اکرام الله اکرام په یو راپور کې راکړل. اوس اوري چې ولسمشر له شاوخوا دریو میاشتو ناندري وروسته خپل ټاکنیز سیال عبدالله د مصالحې عالی شورا د مشر په توګه وټاکه. په هغه موافقه کې چې نن د محمد اشرف غنی او عبدالله ترمنځ لاسلیک شوه، راغلي چې د مصالحې شورا پریکړه به الزامي بڼه ولري. اسدالله الدین پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
افغان حکومت داسې مهال د افغانستان د مصالحې ملي عالي شورا رامنځته او مشري عبدالله عبدالله ته ورکړه چې په وروستیو څو ورځو کې د سولې بهیر د حکومت او طالبانو جګړه ییزو دریځونو پیکه کړی دی. د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ د شوي هوکړې په یوه برخه کې راغلي چې ښاغلی عبدالله به د سولې بهیر او د سولې په اړه د هر ډول غونډو مشري کوي او د ادارې او د سولې وزارت کې به د ګمارنو واک ورسره وي. هوکړه کې راغلي د مصالحې شورا پریکړه به د اکثریت رایو پر بنسټ وي، خو ټینګار شوی چې دا پریکړه به وروستۍ او الزامي بڼه به ولري. افغانستان کې د سولې اړوند چارو یو شمیر کتونکي وایي عبدالله له طالبانو سره د جګړې سابقه نه لري او وبه کولای شي چې دغه ډله د سولې خبرو ته راماته کړي. مشتاق رحیم چې د سولې په چارو کې څېړنه کوي وایي کچیرې له هوکړې سره سم د سولې ټول واک ښاغلي عبدالله ته ورکول شي، د سولې بهیر به نوی رنګ واخلي.
ډاکټر عبدالله هم موږ چې لیدلی دی په تیرو 15 کلونو کې سولې ته متحد سړی پاتې شوی. که تاسو یو مثال تاسو ته درکړم چې حزب اسلامي سره چې کله سولې تړونکې ده نو په هغه برخه کې دې سړي خورا ډېره همکاري کوله. همداراز وروسته هم د خپل کمپاین په لړ کې د کمپاین نه وروسته د سیاسي شخړو پر مهال هم د ټینګار دا و چې سولې ته باید موږ لومړیتوب ورکړو، سولې باندې باید تمرکز وکړو. نو د دې سړي نیت ته په کتو، تیر ټریک ریکارډ ته په کتو، یو ستر سیاسي شخصیت پاتې شوی دی. تیر درې دورې ولسمشري ټاکنو کې مخکخ دویم مخکخ کاندید پاتې شوی دی، نو په دې معنی چې ستر سیاسي شخصیت دی او د دې ډول غټ سیاسي شخصیت د سولې بهیر به شریک کول دا د سولې بهیر ته د اهمیت قائلېدو یو ننداره ده چې حکومت وړاندې کوي چې دا هم د سولې بهیر سره ګټه کوي.
ښاغلی عبدالله د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال هم ویلي وو چې که سولې راځي نو ټاکنې دې نه ترسره کیږي. نوموړي د اجرایي ریاست پر مهال هم د سولې پر بهیر ټینګار کاوه او په وار وار د تاوتریخوالي د پاتې رسیدو خبره کړې. د سولې چارو یو بل مخکخ کتونکي چې مسکو کې د طالبانو لپلاوي سره هم کتلی د سولې شورا په خوانی مرستیال حاجی دین محمد دی. نوموړي له ازادي راډیو سره خبرو کې وویل که حکومت د طالب بندیانو د ازادېدو واک هم ښاغلي عبدالله ته ورکړي، په خبره یې د سولې بهیر نوی رنګ اخیستلی شي.
دغه برخه چې تر اوسه پورې یعنی لکه د سولې شورا معلقه وه او دغه د سولې خبرې بیخي ولاړې وي په ټپه، نو اوس یو مرجع داسې مرجع چې هغه دې ته ژمنه وي دا منځته راغله. نو زه یقین لرم چې دا دغه بهیر به لږ چټک کی. خو مخکې ما وویل چې دا د بندیانو موضوع چې تر اوسه پورې هغه 15,000 بندیان نه دي خوشی سوي او طالبان وایي چې دا خوشی نسی، مون خبر نه شروع کوو. نو دغه دې سره چې د بندیانو خبر هم چټک شي نو زه یقین لرم چې فایده به ولري.
افغان حکومت له تیرو دریو میاشتو راهیسې تر ډیره په خپل منځي اختلافاتو بوخت وو. دا اختلافات داسې مهال رامنځته شول چې امریکا او طالبانو په دوحه کې د سولې تړون لاسلیک کړ. نیوکې دا دي چې همدې اختلافاتو د سولې بهیر مخه هم ډپ کړې وه او بین الافغاني خبرې هم ځنډولې وې. د سیاسي ناندریو له هواري سره پر سولې تمرکز او د دې بهیر بریا ته هیله پیدا کیږي، خو هغه به تر ډیره د افغانستان د حکومت او طالبانو په نیت او عمل پورې تړلې وي. هغو لورو چې وروستیو څو ورځو کې یو د بل په وړاندې د جګړې ډګرونه تاوده کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.
تر اوږدو سیاسي ناندریو وروسته بالاخره د افغانستان ولسمشر او پخوانی اجرایي رئیس نن په خپل منځ کې جوړجاړی وکړ. د موافقه چې پر اساس عبدالله د مصالحتي شورا رئیس ټاکل شوی، د سولې د خبرو د پای لوري ته یو مهم ګام ګڼل کیږي. د دواړو خواوو په موافقه کې د واک ویش تر څنګ د ولسوالي شوراګانو او ښاروالیو د انتخاباتو په شان ځینې ژمنې ایستوي دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ دغه پوښتنه اسمت سروان د سیاسي مسایلو له کتونکي نظیم سمون څخه د مرکې په پیل کې کړي.
په نورمال حالات کې لداسه توافق سره هیڅوک موافق نه دی او هیڅوک پرې راضي نه دی. اوس هم ډیر افغانان په دې باندې غوسه دي چې ولې داسې توافق وشو، ځکه چې انتخابات شي او انتخابات یو ګټونکی لري، ولې هغه بحران او بنبست چې رامنځته شوی او هغه د ایجابه ولا د هیواد ملي ګټو د ایجابه ولا چې باید دغه بنبست پای ته ورسیږي، ځکه هم په بهر کې هم د هیواد بهر په دواړو ډلو باندې فشارونه او چې زر تر زر یې موافقې ته ورسیږي. حتی موږ د دې شاهد چې دغه بنبست له وجه افغانستان یو میلیارډ ډالر مرسته هم له لاسه ورکړه. همدارنګه نور مرسته کوونکو هیوادونو هم ګواښ کړو که چیرې دواړه ټیمونه توافق ته ونه رسیږي نو دوی به افغانستان سره خپل همکاري له سره غوړو کی. لبلې خو د سولې پروسه هم باید متحرک شي او د دې لپاره اړتیا و چې داسې توافق شوی وي.
د موافقه پر اساس یو اربیا واک ویشل شوی دی او دا پر اساس حل کړي چې دواړه خواوې د ګڼو نور افغانانو په شان د ملي یووالي حکومت تجربه نابریالی بولی. څه فکر کوئ چې آیا افغانستان یو اربیا د ملي یووالي حکومت تجربه تکراروي؟
بله، د دې توافق په اساس باندې حکومتي څوکۍ ویشل شوې دي، ولې د ملي وحدت لوکمه سره به د دې تفاوت دا وي چې دا ځل به د واک په محور کې یو کس قرار لري. تیر ځل خدا سي و چې کله به رئیس جمهور پریکړه کوله نو اجرایي رئیس به خامخا مخالفت کوي، یا دا چې اجرایي رئیس به کوم څه کول نو رئیس جمهور به مخالفت کوي. خدا ځل به یوازې رئیس جمهور پریکړه کوي او اجرایي رئیس به په ځینو مواردو کې یوازې د مشورې تر حد پورې واک لري. دقیقا دا سړی څنګه شویلې چې د دې حکومت راتلونکي به څنګه وي، ولې دا ځل د حکومت منتخب حکومت د او کوم د خاص ټایټل هم نه لري، کوي چې د ملي وحدت حکومت یا توافقي حکومت یا مشارکتي حکومت، یوازې یوې ډلې ته په حکومت کې سهم ورکړل شوی ده او خپل ډاکټر صاحب عبدالله ته د مصالحې عالی شورا مشي ورکړل شوی ده چې دغه شورا به هم د رئیس جمهور تر مشرۍ لاندې فعالیت کوي.
په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو د شاروالو یا ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو په شان یو شمېر ژمنې په دې موافقه کې شوې دي. دا ژمنې څومره عملي دي؟ البته د ته په پام چې د ملي یووالي د حکومت په موافقه کې هم د ته ورته ژمنې شوې وي.
په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات کدا سی وی چې لکه تیر ځل د ملي وحدت په حکومت کې دواړو ډلو خپل کسان را وصل کمیسون ته او کمشنران او ټاکل، زه فکر کوم دا ناکامه تجربه ده. او کدا سی چې په اساسي ډول په دې سیستم باندې سره کتنه کیږي او هغه بالله باور د خلکو پی بیا هي کیږي نو دا خده. پات شو د خاروالي او لسوالي شوراګانو ټاکنې دا هم زه فکر کوم اوسنوي نازک شرایط ته چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت خنه ده، دغه انتخابات به ممکن نه وي، ځکه چې تیر کال هم د همدې انتخاباتو لپاره حکومت تصمیم نیولی ولې بریالی نه شو پکې. نو د دې توافق ځینې مواد چې دي هغه په وخت پورې تړلي مسایل دي چې وخت به ځواب ورکړي او به ګورو چې څه کې.
د سیاسي مسایلو شینونکو نظیم سمون وی چې د ولسمشر غنی او عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقه په اړه خبرې کولې. له اوږدو سیاسي ناندریو وروسته بل اخر نن د افغانستان ولسمشر پخوانی اجرایي رئیس په خپل کې سیاسي موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقه په اړه د کابل او غزنی د څو وسیدونکو نظرونه وورو.
عزت الله مالیار دی غزنی ولایت اوسیدونکی مې د کومه توافقنامه چې امضا شوې ده دا د افغانستان د خلکو لپاره د دوه لپاره په زیان کې ده. د افغانستان د خلکو له ژوند سره زیاتۍ د ظلم ده. په هیڅ صورت باندې موږ ځوانان دې کار ته خوشبینی نه ښیو.
دا خکار وشو چې دې دواړو سترمن جوړ جاړی راغی. اوس دا دواړه باید خپلو منځو کې د ملت غم وخوري. یو طرف نه داعش وژني دا ملت، بل طرف نه طالب وژني دا ملت، بل طرف نه بل وژني دا ملت. اخر دا وطن کورونا هم ګیر کړ، طالب هم ګیر کړ، داعش هم ګیر کړ. دا دواړه د دې اوس حال پیدا کی چې یو طرف د مرض، بل طرف د داعش، د دې غم دی وخوري. دا ملت دې بحران نه راوباسي.
خلق په تمو باندې دې سره جوړ راسي دا یو کورونا وایرس مرز پیدا سی یو نور دلته سل جنجال دی بل خلکو دا بانه وسی اشرف غنی او دی جوړی کنزلی بارچا کولی دی باندې انده کې خلکو ته وګوري باندې وطن ته وګوري نور دا زده جنجالونه باندې خپل منځ کې ختم کړي
خکاروشه چې سول راشي خلک بي اتفاقي ختم شي اتفاق راشي خلک منده کې باید د وطن لپاره چې د خو منډه او ترلو او کاني او خو کوشش وکړي چې خپل وطن جوړېدو لپاره خو خو کاني
نو میسان لاده د غزنی ولایت یو تن اوسیدونکو د ګډ حکومت کومه توافقنامه چې لاسلیک شو د ټولو افغانانو په زیان و هیڅ افغان به زما په نظر داسې نه وي چې له دې توافقنامې سره دی موافق وي ځکه په تېر ځل کې موږ تاسې ولیدل چې انتخابات ترسره سو ډیری خلکو ډیری ولسونو د سر په بیه باندې رایې ورکړې هلته ولاړو د رایې مرکزونو ته خو بیا هم د دوی په رایو باندې معامله ترسره سوه د دوی رایو ته احترام ونه سو بیا په راتلونکي وخت کې که بیا هم انتخابات ترسره کیږي زما په نظر هیڅ افغان به دې ته زړه نه کړي چې د رای صندوق ته ورشي او خپل رای وکاروي
زه سید حسین د وردګو ولایت د غزنی کې دکاندار یم زه خو دا فکر کوم د آینده کوم کړي عمل ته چې دی ګورم نو انشاءالله دا رو بم تغون زیاد کتل مو که زیاد بم توانیم که زیاد بم بگیم که زیاد بم بکارم که خو که چیره ده خدای را هر منده وشو دیگه را رزی تیپاک وکا سم کاری وکا را نمویم خوشحالی او که نو نو کم ده کم چه تیر شوی حکومت ده ده پدو ترتیب خو که خدای ده تباکی چه وره کشی تخلاش شنر
د سیاسي موافقه په اړه مو د غزنی او کابل د څو وسیدونکو نظرونه واوریدل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او پخوانی اجرایی رئیس عبدالله په خپل کې سیاسي موافقه لاسلیک کړه د دوړو مشرانو ترمنځ د ولس مشري تر ټاکنو وروسته شاوخوا درې میاشتې کړکیچ روان وو د ولسي جرګې له پخواني استازي شکریه بارکزي څخه مې شبې مخکې پوښتنه وکړه چې دغه موافقه بر څومره د قدرت پر سر روان کړکیچ ختم کړي
دې چې نن یو کړکیچ یو لانجه حل شو لخ کېدای شي پیل د نورو سیاسي مشکلاتو یي که څه هم زه نه غواړم چې په سر کې بدبین اوسم دې موافقتنامې ته مګر د محتوا په پام کې نیولو سره په دې کې ډېر شیان راغلي دي چې د افغانستان د قوانینو سره په ټکر کې راځي او د دې تر څنګ کېدای شي چې د سیاسي رهبران خپل منځ کې توافق ولري خو دا چې د حکومت جوړښت څنګه یي او څومره دوی دغه موافقتنامې ته احترام قایل شي او عملي بڼه ورکړي دا هم تر اوسه پورې لا روښانه نه ده هېر هم نه شي چې په 2014 کال کې چې کوم موافقتنامه لاسلیک شوله هغه په ملي او بین ملي سطحه باندې نسبت تر نننۍ موافقتنامې معتبر و خو بیا هم د افغانستان ضرورت ایجابوي چې داسې یو حکومت جوړ شي په هغه کې ټول د افغانستان خلک سیاسي ګوندونه او هغه قومونه او ښځې او نر خپل په دغه ځان په دغه هنداره کې وویني
میرمن بارکزی لا هم د خلکو سره ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي ځکه چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال دواړو مشرانو هم دا خبره کوله چې په قدرت کې به یو بل ته د شراکت موضوع نه تاییدوي اوس په کابینې کې د 50% غړو د معرفي کولو خبره سوې ده د والیانو او نورو چارواکو په معرفي کولو کې د ثبات او همپالنې ټیم د شراکت غوښتنه سوې ده او ویل سوي چې اشخاص به هم د مواجه دلایلو له مخې د دوی په غوښتنه لرې کیږي په دې برخه کې زیاتو بحثونو ته اړتیا ده چې ځینې وضاحتونه رامنځته شي
متاسفانه تر اوسه پورې خو هغه همدغه د موافقتنامې رسمي متن د خلکو په لاس باندې نه دی هېر هم نه چې ولې د دې ځلې د ډاکټر صاحب عبدالله ټیم ډېر نور هم خپل پایکه کلکه تر هغه پورې چې وتوانېږي نور قوت هم ترلاسه کړي ځکه چې مخکنۍ کابینه کې صرف 50% د کابینه وو مګر نن سبا لیدل کېږي د هغوی قناعت تنها یوازې دې خبرې باندې نه دی ځکه چې دوی والیان غواړي مستقل ریاستونه غواړي په سارنوالۍ کې خلک خپل غواړي وګاماري په قضات کې شورای عالي سره محکمه کې دوی غواړي خپل خلک ولري زه فکر کوم چې دغه رقم ویش په سیاسي منطق باندې برابر نه راځي ځکه چې ویش که چېرته د استعداد او توانمندۍ له مخې کېږي هغه یو معقولیت لري مګر که چېرته دغه وشي چې ولا په دې ولایت کې ما رایې ډېر ونو والي به زه ټاکم بیا بل وای چې ولا په دغه وزارت کې ما خلک دی دی بیا وزم وزیریم دغه یو بل بحران دی یو بل ناندوین دی چې پیل کیږي او مخصوصا که چېرته د افغانستان عدلي او قضایي سیستم لکه څنګه چې نن د سیاسي اهدافو مرکز ګرځېدلی او د هغې په واسطه باندې سیاسي عقده ګوشایانې کېږي هغې نه وروسته که چېرته دا د دوو ټیمونو په مابینځ کې وویشل شي نو زه فکر کوم چې دا به یو ستره جفا د افغانستان د سیاسي نظام سره
د ولسی جرګې پخوانی استازی شکریا بارکزی ول دې سره د راپورونو برخه پای ته ورسېده دویمه ماشومانی نیم ساعته خبری مجله له سید سمی عباس نووري.